द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګود ورځ او د ماسوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډی رادیو د نیمه ګنټې خبرې خبرونه کې درته ځو محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی روس د ګلپورز ویلي طالبانو په افغانستان کې د جنگ ختمولو په سر د امریکې سره قطر کې په سرکاري توګه اعلان شوو ملاقاتونو نه علاوه لس ځله نور پټ ملاقاتونه کړي دي په ایران د امریکې اقتصادي بندیزونو پر ځای کولو وروسته د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي ادارې ویلي ایران د کال 2015 په اټمي معاهده ولاړ دی او اټلی په لیبیا کې ثبات راوستو او جمهوری انتخاباتو کول په غرض د دوه ورځنی نړیوال کانفرنس قربتوب کوي او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته روس ته ګلپورز ویلي طالبانو په افغانستان کې د جنگ ختمولو په سر د امریکې سره قطر کې په سرکاري توګه اعلان شوو ملاقاتونو نه علاوه لسلا نور پټ ملاقاتونه کړي درو صدر افغانستان لپاره ځنګلي استاذي زمير کابلو فعلي دوی تا ویلې شوی چې طالبانو د امریکایانو سره خوشاله سلا پټ لیدل قتل کړی دي نو مبولي ویلي دا د معمول خبره ده چې کله ملکونه کوشش کوي چې دواړه اړخه طالبان او افغان حکومت د کومو شرطونو بغیر د خبرو اترو میستا د راوستلو لپاره آماده کی افغان چارواکي وایي د پایتخت کابل په مرکزی برخه کې د ګول پورز د یو های سکول مخې ته د چک پوسټ سره نږدې ځان مرګي چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې شوي د داعش سره اړیکې لرونکي خراسان ډلې د حملې ذمواري په سر اخستې په ایران د امریکې اقتصادي بندیزونو پر ځای کول وروسته د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي ادارې ویلي ایران د کال 2015 په اټمي معاهده ولاړ دی د انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسی د ایران په اړه خپل کتنه د ګلپور سپره کړي تیر هفته امریکای په ایران هغه اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړي چې د کال 2015 د لوزنامې په نتیجه کې نرم کړي وو اټلی د لیبیا په سر د دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي اټلی تملري چې د اړیګلی سره مخ دغه ملک به ثبات راوستي شي او جمهوری انتخاباتو کول ته به لار هوار کړي شي د اټلی وزیر اعظم جوزیپی کونتی د ګلپورز ویلی د دغه کانفرنس مقصد د وسلوالو جګړو ختمون او په ثبات راوستو کې د لیبیا د اولس سره مرسته کول دي د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې لګیدلې اور د ګلپورز نور هم زیات شوی او چارواکي وایي تر اوسه د اور لبجې یو دیرش کسان مړه شوي او 228 کسان بېدره کړي چارواکي وایي یو نیم لاک خلق په داسې حال به کور شوی چې تیزو هواګانو او اوچ موسم د وور زیاتې دو کې نور هم رسته کړي چې د زر مربع کیلومتر نه زیاته ځمکه باندې ځنګلونه آبادی او کاروباری ودانې سوځولې دي پیرس کې د اولنی جنگی عظیم ختمېدو په دستور کې د برخه اخستو وروسته د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د ګلپورز واشنگټن ته بیرته در رسیدو وروسته د یورپ په دفاعي خرچو او د امریکای سره تجارتي سرپلس یا زیاتوالی باندې یو ځل بیا نیوکه کړي ډانلډ ترامپ په ټویټر باندې یو شمیر پیغامونو کې ویلي د نړۍ مشرانو سره په ملاقاتونو کې ډیر څه ترلاسه کړي شوې دي خو ویلي دا کار اسان نه و چې د امریکای سره د په دفاعي او تجارتي میدان کې په انصاف سره هر څه او ویشل شي د بخنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل لګول پورز ویلي د میانمار روهینګیا مسلمانانو خلاف روان ظلمونو پر ضد اواز پورته کول او یاد د غاظلمونو په اودرولو کې ناکامه کېدو په سر دوی د میانمار مشر آنګ سان سوچینا خپل جایزه یا تمغه بیرته اخلي د امنیسټي انټرنیشنل سیکرټری جنرال کومی نایډو آنګ سان سوچی ته په یو لیکلي خط کې ویلي د بخنې نړیوال ادارې د زمیر سفیر په هیڅ دوی د میرمن سوچینا تملرله چې هغه به نه صرف په میانمار بلکې په هر ځای کې د بے انصافۍ خلاف اواز پورته کولو لپاره خپل اخلاقی اختیار استعمالوي نوموړي ویلي دوی په دې خبره باندې ډیر سخت مایوسه شوي چې آنګ سان سوچی د امید حوصلې او د بشري حقونو نه نو ملکی دونکو دفاع د علامت یا نخې په توګه نوره نمائندګي نه کوي د بخښنې نړیوالې ادارې په کال 2009 کې آنګ سان سوچی ته خپله تر ټولو لویه جایزه ورکړې وه او هغې ته یې د ضمیر استازی نوم ورکړی و.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی زمونږ دا یو ساته نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. روس د ګلپورز ویلی طالبانو په افغانستان کې د جنگ ختمولو په سر د امریکې سره قطر کې په سرکاري توګه اعلان شوو ملاقاتونو نه علاوه لس سله نور پټ ملاقاتونه کړي دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د وایس آف امریکا خبریال ایاز ګل راکوي چې تاسو یې زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د روس صدارتي استازي زمیر کابلوف په ماسکو کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دوی ته ویلې شوې دي چې طالبانو د امریکایانو سره لس ځله پټ په پټه لیدل کتل او سلام مشورې کړې دي. موړی ویلي دا یو عامه خبره ده کله چې نور هیوادونه هم غواړي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. تیر هفته د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان، افغانستان، قطر او عرب اماراتو دویم سفر پیل کړی دی. نوموړی به تر نومبر 6 نیټې پورې په سیمه کې د مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. د امریکا د صدر ټرمپ انتظامی خپلې هلې ځلې ګړندې کړي دي چې په افغانستان کې د امریکې له تاریخ تر ټولو اوږد جنگ راټول کړي. د روس صدارتي استازي کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد به د راتلونکې میاشتې په شروع کې د ماسکو سفر هم کوي او د ده سره به هم د افغانستان د امن په سر خبرې اترې کوي. دا خبرې د افغانستان لپاره د روس صدارتي استازي زمیر کابلوف په ماسکو کې خبریالانو ته د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه شوي کانفرنس تفصیلات ورکولو په وخت کړي دي. د ماسکو په غونډه کې په تیرو 19 کالو کې په لومړي ځل طالبان او افغان چارواکي یو بل ته مخامخ شول. خاغلی کابلوف دغه کانفرنس د افغانستان د سولې په لور یو پیاوړی ګام بللی دی. نوموړي خبری کانفرنس ته ویلي د ماسکو په غونډه کې طالبانو افغان چارواکو ته وویل دوی به هله د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني کله چې افغان حکومت د بارني عسکرو د وتلو دپاره د امریکا سره یو ښکاره نیټه وټاکي. نوموړي کابلوف زیاته کړه د طالبانو بله غوښتنه د خپلو ټولو بندي ملګرو خوشي کول وو او په کال 1990 کې په دوی لګول شوي بندیزونه ختمول هم وو. ښاغلی کابلوف د افغان حکومت دغه دریز رد کړی دی چې وایي کوم افغان پلاوی چې په ماسکو کې د طالبانو سره په غونډه کې ګډون کړی وو هغوی د افغان حکومت استازیتوب نه کوو بلکې د هیواد یو غیر دولتي ادارې د سولې د عالي شورا غړي وو. نوموړي کابلوف وویل په دغه غونډه کې خو د سولې د عالي شورا د غړو ترڅنګ په ماسکو کې د افغانستان سفیر هم برخه اخیستې وه ځکه نو دغه د افغانستان د حکومت یوه نماینده جرګه وه. ښاغلی کابلوف زیاته کړه روس غوښتل چې په دغه غونډه کې د افغانستان لوی سیاسي مشران هم برخه واخلي او وړاندیز یې کړی و چې پخوانی صدر حامد کرزي د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حنیف اتمر د حزب اسلامي مشر ګلبودین حکمتیار او د هزارو تاجک ټولنو مشرانو ته هم په ماسکو کې په دغه غونډه کې د برخه اخیستو بلنه ورکړی شي. خو ښاغلی کابلوف وای افغان صدر اشرف غنی د دغه مخالفت کوو او د روس لخوا دغو مشرانو ته په غونډه کې بلنه ورکول د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخلت بللی. نوموړي ویلي دغه افغانان مشران دې ته تیار وو چې په ماسکو کې د افغانستان په سر کېدونکې غونډه کې برخه واخلي خو په دې خبره ډیر حیران دی چې صدر اشرف غنی ولې د دغه مخالفت وکړو ځکه چې دغه ټول خو د افغانستان منلی شوي سیاسي مشران وو. د افغان حکومت لخوا تر دې دمه د روس د ځانګړي صدارتي استازي زمیر کابلوف په تبصره غبرګون نه دی راغلی چې ولې صدر اشرف غني د روس لخوا ټولو افغان سیاسي ډلو مشرانو ته په ماسکو کې غونډې ته په بلنه ناخوښي ښودلې وه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په ایران د امریکایي اقتصادي بندیزونو پر ځای کولو وروسته د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي ادارې ویلي چې ایران د کال 2015 په اټمي معاهده ولاړ دی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي چارو سارنوالان وایي چې ایران د نړیوال طاقتونو سره کړي خپل لوزنامه باندې کلک ولاړ دی. تیر ورځ د IAEA لخوا دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې امریکا په ایران نږدې یو کې تازه بندیزونه لګولي دي. د اټومي چارو سارنوالان وایي چې د نومبر میاشتې په پایله کې دوی ته معلوم شوی ایران په 2015 کې د نړۍ سره د خپل جوهري پروګرام پر سر شوی لوزنامه باندې کلک ولاړ دی. د امریکا لخوا تازه بندیزونو چې د نومبر په 15 نیټه پر ځای کړل شوی وو سره د دې خبرې ویره پیدا شوې وه چې ګنې ایران کې دې شي دغه لوزنامې خلاف ورزي وکړي. د اټومي چارو د سارنې کارکوونکو په میدان ځینې کار د بندیزونو د عملي کېدو څخه وړاندې ترسره کړی وو. خو ستر سفارتکار چې د حالاتو سره ډېر واقف وو ویلي داسې هیڅ کوم شواهد دوی ته نه دي ترلاسه شوي چې وښایي ایران د 15 نومبر د بندیزونو سره د لوزنامې نه سترګې اړولې وي. راپور وایي چې د 4 نومبر پورې د ایران غني شوي یورانیم 1.4 کیلوګرام ساتل شوی، یعنی کم وو. خو بیا هم د اګست په میاشت کې د راپور شوو نه صرف 10 کیلو زیات وو. خو دوی وایي چې دا بیا هم په لوزنامه کې غوښتل شوی حد نه کم دی. د IAEA ادارې لخوا هم هغه ژبه کارول شوی کومه چې وړاندې راپورونو کې کارول شوی چې ګنې ایران د لوزنامې پاسداري کوي او په وخت او پوره همکارۍ سره معلوماتو ته رسایي ورکوي. په راپور کې د اسرائیل وزیر اعظم د هغه داو هیڅ کوم ذکر نشته چې وایي ایران یو پټ ځای کې د اټومي وسلې ګودام لري. د امریکا لخوا په ایران تازه بندیزونو کې د ایران بانکونه د نړیوال اقتصادي ادارو څخه شوکول شوی او د تیلو په خرڅولو کې هم ډیر کمی راوستل شوی دی. د مئی د میاشتې راهسې د وړاندې نکله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړۍ د لوی طاقتونو ترمنځ شوی لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ، نو د ایران د تیلو په خرڅولو کې د ورځې په حساب 1 میلیون بیرل کمی راغی. د روان کال په اوله کې د ایران پر ضد د امریکا لخوا بندیزونو لوجې ملکی اقتصاد د وړاندې نه د ستونزو سره مخ وو. د امریکا د قومي سلامتیا مشاور جان بولټن د تیر جمعې په ورځ خبرداری ورکړی چې نور بندیزونه هم ممکن دي په ایران ولګول شي. ایران خبرداری ورکړی د نړۍ سره د دوی په جوهري پروګرام شوی لوزنامه باندې پوښتنې راپورته کولی شي که چېرې په دغه لوزنامه باندې د عمل کولو باوجود ایران ته کومه فایده نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي وسلې د سار ادارې لخوا شوی لوزنامې لاندې ایران سارنوالانو ته خپل اټومي مرکزونو ته رسایي ورکړه او د خپل جوهري پروګرام تر یو حد پورې د ساتلو ژمنه یې هم وکړه. د دغې په بدل ایران ته په کاروبار کې نرمي راوستل شوه. د ایران سره په لوزنامه کې شامل نور 15 هیوادونو برطانیې، چین، فرانس، جرمني او روس د اروپا لخوا د هغې هڅو ملاتړ کړی چې ایران ته به د پیسو د ادایګۍ خصوصي نظام لاندې کاروبار او لین دین جاری ساتل کیږي. خو د اروپا ځینې شرکتونه د وړاندې څخه د ایران نه وتلي دي. د روانې میاشتې په اوله کې د اروپایي اتحاد چارواکو ویلي وو چې نوی نظام پر ځای کول به هم یو مشکله کار وي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلغه باندې اوري. اټلی د لیبیا په سر د دورزنی نړیوال کانفرنس قربتوب کوي. اټلی تمرری چې د اړیګلی سرمخ دغه ملک به ثبات راوستي شي او جمهوریت انتخاباتو تبا لار هوار کړی شي. نور حال د وایس اف امریکا رپورت کې تاسو ته زمونږه همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
اټلی د لیبیا په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس قربتوب کوي په دې هیله چې هغلته ثبات پر ځای سي او په غیر سیاسي هواد کې جمهوری حکومت راوستو لپاره ټول ټاکنې ترسره سي. کانفرنس د اټلی سیسلی جزیرې سرشار پالرمو کې کیږي. د اټلی وزیر اعظم جوسپی کانټه د دوشنبې یا ګل په ورځ ویلي د هغه مقصد په لیبیا کې وسلوالې شخړه ختمول دي او په لیبیا کې ثبات راوستو او د امن پر ځای کولو په پروسه کې د دوی مرسته تکول دی. هغه زیاته کړه چې موږ غواړو د لیبیا خلک خپل راتلونکي د جمهوریت دلاري ټاکلو جوګه سي او خپل راتلونکي پریکړه په خپل وکړي. د لیبیا د حکومت مخالفه مشران د لویدیس پلاوه وزیر اعظم فیض سراج او د فوج مشر خلیفه افتر په غونډه کې برخه اخیستو لپاره پالمیرو کې دي. اټلی په لیبیا کې روان صورتحال کې زیاته دلچسپي لري. اټلی د هغه مهاجرو لپاره وړومبی سټاپ یا د تیرې دو لاره ده چې د لیبیا ساحلي لارو څخه اروپا ته د تلو هڅې کوي. انساني قاچاق پر اکثر خپل کارګو یا کښتۍ په بیریا روم کې ودروي چې ډیر خطرناک وي. د اروپای یونین او نورو هیوادونو څخه د کلونو راهیسې د مرستې غوښتنې وروسته د اټلی نوي حکومت خپل بندرونه د کډوالو د کښتیو لپاره وتړل او دوی مجبور کړل چې نورې سیمې دا ومندي او نورې لارې د استعمال کړي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې ایمنسټي انټرنیشنل په دې غونډه کې برخه اخیستونکي باندې غږ وکړو چې د کانفرنس په موضوع کې د په هیواد کې د کډوالو مهاجرو او د نورو خلکو د بشري حقونو ته په خبرو کې مرکزي ځای ورکړی سي. ممکنه ده د فرانس او اټلی استازي په لیبیا کې د ټاکنو لپاره په نیټه د اختلاف خبرو ته دوام ورکړي. فرانس غواړي چې د دسمبر په میاشت کې په لیبیا کې ټول ټاکنې ترسره سي خو اټلی غواړي چې لږ وروسته یا ناوخته د ټاکنې وسي. په لیبیا کې کال 2011 راهیسې ناکراری ده چې کله د اوږدې مودې امیر محمد قذافي ووژل سو. د مخالفه حکومت تر څنګ اسلامي تندرو ډله داعش او فوج په هیواد طاقت ترلاسه کولو او د هیواد په تیلو باندې کنټرول ترلاسه کولو هڅې کوي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په تیرو ورځو کې د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب د کونسل خانې دننه د سعودي شاهي حکومت نه د مرور صحافي د جمال خاشقجي د ناتر سره قتل د منلو ورستو د سعودي عرب د شاهي حکمرانانو خلاف په عالمی سطح سخت کرکه او نفرت خور شوې ده. خو سعودي شاهي حکمرانانو د دې نفرت خصوصا په اسلامي نړۍ کې د مخنیوي لپاره مکه او مدینه کې د مسلمانانو د مقدسو ځایونو د خدمتګارو خپل حیثیت نه ناجایز فائده اوچتول شروع کړی دي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې په دې موضوع کالیفورنیا یونیورسيټي کې د قانون د استاد د خالد ام ابو الفضل یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د سعودي عرب شاهي حکومت د مکی ناجایز استعمال کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب شاهي حکمرانان په اسلامي ملکونو کې د مسلمانانو په زړونو کې ځان لا د قدر عزت او د مینې پیدا کولو لپاره دوی تخپل ځانونه د خادمي حرمین شریفین یعنی په مکه کې د بیت الله شریف او په مدینه کې د مسجد نبوي د خدمتګارو په حیثیت پیش کوي. یوازې دانا بلکې د دې دواړو هرمونو امامان په خپل حق کې په خطبو ورکول هم استعمالی. د خادمی هرمین شریفین دا اعزاز د پخوانو بادشاهانو په شان د سعودي عرب موجوده بادشاه سلمان ته هم حاصل دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د جمال خاشقجي د شاهي حکمرانانو د لاسا د قتلې دورستو اسلامي نړۍ کې د خپلې بدنامۍ د مخنیوي لپاره سعودي شاهي حکومت مکه کې د بیت الله امام شیخ عبدالرحمن السدیس ته د جمعې خطبه د ولی عہد شهزاد دا محمد بن سلمان په حق کې د جاری کولو حکم وکړو. د امام کعبه خطبه سرکاري طور لیکلې شوی وي، په کیبل نتورکس او سوشل میډیا نیغ په نیغه خورولې شي او په لکونو مسلمانان په غور سره اوري. خو د محمد بن سلمان د صفت او ستاینې د خطبې په بیان کولو امام سدیس یقینا چې د خپل مقدس منصب خلاف ورزي کړې ده. د خپل خطبه کې ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان لا د الله د طرفه مسلمانانو لا د یو نعمت حیثیت ورکړې ده. امام کعبه خپل خطبه کې د بدنیتی میډیا لخوا د دې مسلمان مشر خلاف د خوروونکو افواګانو خلاف مسلمانانو له خبرداري ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې امام کعبه خپل خطبه کې شهزاده محمد بن سلمان د محدث په اغه تاریخي اعزازي نوم یاد کړی ده، کوم چې پیغمبر اسلام خپل دویم یار او دویم خلیفہ عمر بن خطاب له ورکړی وو، او دا شاند شهزاده محمد بن سلمان د خلیفہ دوم عمر بن الخطاب سره برابر کړی. مضمون زیاتی چې د سعودي عرب عالمانو چری هم د کعبه دننه د پیغمبر منبر د شاهي سلطنت په دفاع کې په دومره زبردست او الفاظو نه دی استعمال کړي لکه چې د موجوده امام کعبه عبدالرحمن السدیس په ذریعه د شهزاده محمد بن سلمان د بچکولو د پاره استعمال شو. مضمون نگار خالد ابو الفضل خپل مضمون کې لیکي چې د مدو مدو راسي د حرم شریف او د مسجد نبوي د منبر نه ورکیدونکو خطبې د اسلامي تعلیماتو د اسلام د ارکانو او هر مسلمان ته د وړاندې نه د معلومو اسلامي اصولو مطابق ورکول کیږي. خطبه همیشه د سعودي شاهي حکمرانانو په حق کې په دعاګانو ختميږي، خو دا الفاظ پکې ضرور تکراریږي چې د حاکمانو فرمانبرداري دي صرف په هغه صورت کې کولای شي چې دوی د الله مطابقت کوي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د شهزاده محمد په اقتدار کې دراتلو ورستو ډیر څه بدل شوی دی. ولی عہد په سونو اغه نامتو سعودي امامان بندیوان کړی دي چې د شهزاده د خبرې سره معمولی شان اختلاف خودلې دي. په دوی کې نامتو قاضیان شیخ صالح الطالب او شیخ بندر بن عزیز بلیلا هم شامل دي. دوی د کعبه امامان هم پاتې شوی دي. دین علاوه سعودي سرکاري وکیل 13 ستمبر کې د نیولې شوی نامتو اصلاح پسند د عالم د سلمان الاواد د پانسیکولو غوښتنه هم کړې ده. ځینې داسې خبرونه هم خواره دي چې د کال 2014 په اپریل کې نیولې شوې نامتو عالم شیخ سلیمان داویش په جیل کې د تشدد د لاسه مړ شوی دی. شهزاده محمد بن سلمان د خپل ظلمونو او د سیاکارو د پاره د هرمینو په استعمالولو د مکی او د مدینی په تقدس او زبرګوالی ډیر تپوسونه او اعتراضونه راپورته کړي دي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکای رابطه کار او اعزازي سفیر ناتن سیلز ویلی چې د دولت اسلامیه او د القاعده غونې ترهګر سفرونه کول خوخی. دا خبره د جرمن مارشل فند د بندوبست لاندې شوی یوې تازه غونډې ته کړې ده. دوی د تربیت حاصلولو لپاره لازمی سفر کوي. دوی د خپلو هدفونو په حق له معلوماتو حاصلولو په غرض هم سفرونه کوي. دوی د خپلو حملو د عملي کولو لپاره هم سفرونه کوي. دوی چې کله هم یو هوایي جاز تخیجي یا د یو ملک د سرحد نه پوری وزي، دغه وخت موږ ته د دوی د معلومېدو او د نیمو موقوي. کله چې دولت اسلامیه عملی طور د یو خلافت د قیام تکل وکړو، نو په دومره لوی شمیر کې جنگیالي پکې شاملېدو دپاره ورغلل چې دین وړاندې مثال نشته. اندازه ده چې سلویغ زره جنگیالو د عراق او د شام اغو سیمو ته ځانونه ورسول چې جنگ پکې تودو. هر کله چې موږ د دولت اسلامیه قبضې نه 98% علاقې آزادې کړې دي، خو اوس دا خطره پیدا شوې ده چې په دغو علاقو کې ځینو کې د سخت جنگ په سیمو کې جنگیدلي جنگیالي به خپلو خپلو ملکونو ته ستنېږي او په یو درېم ملک کې به بیا د راغونډېدو د پاره منسوبې تړي. امریکې د بین الاقوامي مسافرو په جامه کې د سفر کوونکو پټو ترهګرو د معلومولو لپاره د مسافر د نامې د ریکارډ نومي نظام نه کار اخیستل شروع کړی دي. د دې نظام تر مخې د اغو خلکو لټون کولې شي چې خطرناک ثابتېدې شي. د داسې شکمنو کسانو د معلومولو لپاره د ځینو مسافرو د معمول نه زیاته کتنه او تالاشي لازمی شي. د مسافرو د نامو ریکارډ داسې طریقې کار دی چې د مسافرو او چې د کومو هوایی کمپنو هوایی جهازونو کې سفر کوي د هغو نه ترلاسه کولې کیږي. د کال 2019 په دسمبر کې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په یو اتفاق 2386 نمبر قرارداد منظور کو. په دې کې د ملګرو ملتونو جمله او غړو ملکونو ته وینا شوې ده چې د ترهګرو په سفر د قدغن لګولو لپاره د مسافرو د نامې د ټول حال احوال ساتلو او معلومولو نظام قائم کی. امریکې د دې قرارداد په منظورېدو خوشحالي ښکاره کړې ده او نورو ملکونو سره د دې نظام په قائمولو کې ملګرتیا ته تیاره ده. په دې سبب موږ به د دې قرارداد د نافذ کولو په تندی سره کار جاری ساتو. د دې د فائدو نه به په دنیا کې خلق خبرو او چې کوم یو ملک غواړي موږ به ورسره شریکو. موږ به د هوا بازی بین الاقوامي تنظیم سره هم کار کوو چې د مسافرو د نامو د ریکارډ نظام نافذ کی. اعزازي سفیر سیلز د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا او یورپی ملکونه د نن ورځې په لویو لویو مسلو خپلو کې اهم اتحادیان دي، ځکه چې زموږ اقدار یو دي، زموږ مفادات یو دي او زموږ دشمنان هم شریک دي. لنډ دا چې موږ په هر څه کې یو موټی یو. موږ ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې لوی مدل په سر پروت دی. زموږ کامیابی صرف په دې کې ده چې دې مسلو ته ورترغاړه وځو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رزر وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویډړې یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اردونکو زمنګ د نیمه ګنټې د خبرونو دا برخه سره ترسیږي. چرته زیمو لګو شی بوکي د سحر په خیر خبرونه به شروع کیږي. قربان به وي زمنګ همکاران شبزاده او کلسوم کاکل. تاسو ور سره پکې برخه اخیستل شي او د دوی سره په دې پروګرام کې خاص کر د جمی په موسم کې او د نمونیا په سر باندې بدوی خبرې اترې کوي. دغه بیماری علتونه څه دي، د هغې د مخنیوي لپاره څه پکار دي. موږ سره اوسئ.